پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه تویږي.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښود او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډېرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې که چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی نور څه نشته دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځني ژوند ته کتنه کړې ده. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو عوامل څیړو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دی.
سلام. د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې روغتیایي وضعیت په خرابېدو دی او د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ د مخابراتي تماس کانال بیا فعال شو. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي د کابل په 11مه حوزه کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ځانګړي عملیات د طالبانو د ځانګړي قطې عملیات روان دي. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال هم دی نن په یو ټویټ کې ویلي د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې له یوې چاودنې وروسته د ډزو غږونه اورېدل کېدل. دا لا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. طالبان دا عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازدیګر د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. خو د جرمني خبری آژانس ډی پی ای خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 200 زیات نور ټپیان دي. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د جماعت مخې ته په چاودنه کې د داخلي بللی خو داعش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلند تر اوسه هم هیله بخونکی نه دی. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو پر مهال وویل یقینا دا یوه لانجه ده که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ په یو ډول کولای شئ د هغه دولت پر ملاتړ غور وکړئ. هغه زیاته کړه اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولای د دې حکومت چلند ته په پام سره د هغه ملاتړ وکړو ځکه د ده په وینا تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی. بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی پرون پر خپل بلاګ ولیکل داسې ښکاري چې د افغانستان وضع مخ په خرابېدو ده ځکه د ده په وینا طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې شي او حکومت هم ټول شموله نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې دوی یوازې هڅه کوي په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خلاصې او له مشرانو یې بندیزونه لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په خرابېدو دی. په افغانستان کې د WHO څنګه پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی دی. WHO د څو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه کړې او د بیلګې په توګه یې ویلي چې د شری او نس ناستې پیښې زیاتې شوې دي، د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزه یې پڅه بللې او د پولیو د پیښو د زیاتېدو مسله هم د یو سترګواښ په توګه یاده شوې ده. بیان زیاتوي چې څه ناڅه 50% افغان ماشومان هم د خوار ځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس شاوخوا 10 ورځې مخکې د افغانستان د روغتیایي وضعیت د څیړنې لپاره کابل ته تللی و. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د جاپان پارلمان نن د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کیشیدا چې تیرونه د لیبرال دیموکرات ګوند مشري په غاړه واخیسته، په اسانۍ سره د پارلمان د تایید رایه ترلاسه کړه، ځکه چې واکمن ګوند او ائتلافي متحد دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. مخکېنی صدر اعظم یوشیهیدی سوگا له یو کال کار وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي د حکومت محبوبیت د کورونا د وبا پر وړاندې د پڅو اقداماتو او نورو ستونزو له کبله کم شوی و. داسې نه ښکاري چې کیشی دا به د حکومت په اصلي پالیسیو کې بدلون راولي، خو دښمنه کړې چې په جاپان کې چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي پراخ اقتصادي خوځښت رامنځته کړي. او جنوبی کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن د شنبه وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګوست میاشتې را وروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. د جنوبي کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب او شمال ترمنځ د تماس له ټینګېدو وروسته حکومت پر دې غور کوي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره بنسټ رامنځته شوی دی. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګوست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګړو پوځي تطبیقات وروسته پرې کړل.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه په د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ورستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت ویلي دغه ډلې د زپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تیر شپه د کابل ښار په 12 امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د پرې او پټنځای حمله وکړه او د دوی په وینا د داعش ډیر غړي په دې حمله کې ځپل شوي. نور حال په دې رپورت کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 او لاهغې وروسته د دې ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دې پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هیواد په کچه باندې نظر کولول او لمنځه وړلو لپاره یو دغه لري او طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دې دغه کوم تحرکات چې دي هغه هم نامرئي دي، کوم فیزیکیش په نلري نه کوم مشخص دای په کنټرول کې نلري، دا به په بشپړ ډول باندې له هیواد پټوږي.
ښاغلی کریمی وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډېر ژر به یې لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې تېر ورځ د کابل ښار عیدګاه جومات مخې ته د خلکو په یوې ګڼې ګوڼې 14 لک تر لک 2 کسه ووژل او 3 نور ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تیر شپه ناوخته د کابل ښار د ولسم امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د لمنځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله لمنځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویان بلال کریمی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اگست په 16مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنه وشوه چې په کې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښود او خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې لپاره امکانات کم شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. له بلې خوا یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلې دي. نور په دې راپورټ کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړي چې دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداراز زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپل کابل ته تللی وو. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چارې دغه هیواد روغتیایي سیستم ته وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو الکترولوګ دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خپره کړي ښیي د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو 16 سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلې څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
او اوس هم په مخکې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو لورواړي اندېښمنه ده. د دغه ټولنې مشر فضل رحمان آزادی رادیو ته وویل چې په هیواد کې د بانکونو د ستونزو او د وارداتو د نشتون له امله د لومړنیو توکو بایو لوري سوي دي. د هغه په خبره کې چې سوداګر د وارداتو پیسې ونلري، څنګه کولای شي هیواد ته لومړني توکي وارد کړي، نو له همدې امله دغه ډول مواد په بازارونو کې کم او په لوړه بیه دي. د دغه اتحادیه د معلوماتو لمخې مخکې د یوې بورې وړو بایا 1300 افغانۍ و، خو اوس مهال دا بایا 2200 ته لوړ شوې ده. او همدارنګه د یوې دوه منی بوشکی وړې بایا مخکې 1300 و چې اوس 2350 تل وړ سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي رفی ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو کار او د لومړنیو توکو د نستون لامل اندېښمن دی. د طالبانو له لوري پر افغانستان د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته نړیوال بانک د افغانستان بانک ټولې پیسې کنګل کړي چې د دې امله د هیواد په بانکونو کې ستونزې رامنځته شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست د هیواد د صنعتکارانو پر وړاندې د ستونزو د شتون په اړه ټینګار کوي. له دغه وزارت نه په یوه خبر پاڼه کې چې نن خبره سوي راغلي چې د دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزي د بلچرخي صنعتي پارکونو د لیدو کتو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي چې دغه وزارت به له صنعتکارانو سره په ګډه د یوې تخنیکي کمیټې په جوړولو کار وکړي چې څنګه کېدای سي ستونزې په ګوته او د حل لارې ورته ولټوي. بلخوا د افغانستان د صنایعو او قانونو خونو د مدیره هیات مشر شیرباز کمینزاده په دغه لیدو کتو کې د خامو موادو د وارداتو او برېښنا د نوستون په برخه کې د صنعتکارانو د ستونزو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغانستان د صنعت له ملاتړ پرته اقتصادي حالت نسی ښه کېدلی. د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه داسې ده: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 100 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 501 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع د پاندورا په نوم په نوي خبرو شو سندونو کې د نړۍ د اوسنۍ او پخوانیو یو شمېر مشرانو د مالی فساد او په بهر کې د پټو پانګو اسناد افشا شوي. دا سندونه په امریکا کې مشت د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا خبر شوي دي. زما همکار دا سندونه په رسنیو کې چیرلی نور به له مجیب حبیب زینه وورو مېرمنې.
د نړۍ یو شمېر رسنیو د پاندورا په نامه د افشا شویو سندونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالی فساد ښکارندوی نه کوي. دا سندونه پاندورا سندونو په نامه نومول شوي دي چې مجموعي شمېر یې 1.9 میلیونه مالی سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 شهبرانو او 300 پخوانیو مشرانو د مالی فسادونو ښکارندوی نه کوي چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات د تحقیق ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په 3 نیټه خبر شول. یاد بنسټ لا نه روښانه کړی چې څه ډول یې د اسنادو ته لاس پیدا کړی دی او همدارس د رویټرز خبری اجانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقبل ډول نشي کولای چې دغه سند په اړه د او جزئیات تایید کړي. دا سندونه ښکاروي چې د اردن پاچا 100 میلیونه ډالر د بهرنیو بانکونو له لارې په بریتانیا او امریکا کې په عیاني کورونو باندې لګولې دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له قبله دغه سندونه ښکاروي چې د ګریو نوکیخ په نوم یوه روسي ښځه چې کلونه یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټاری کې درلودلې، په 2003 کال کې په تور تولا جزیره کې د یوه بهرني شرکت له لارې توانېدلې چې په موناکو کې د یوه پارلمان مالک شي. دا سندونه همداراز ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آدری بایبش فرانسې ته څیرمه په یوه کلی کې د 22 میلیونه ډالرو په ارزښت یو کور اخیستی. ښاغلی بایش په یوه تلویزیونی مناظره کې ویلي چې هیڅ کومه اشتباه یې نه ده ترسره کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې خوونکي وایي تدریسي بهیر ته تنخوا پرته نه دی درولې، خو نور د ژوند لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو وست نه لري. یو شمېر خوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د 2 میاشتو تنخواوې نه دی اخیستي.
په کونړ کې خوونکي وایي د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوخخ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سمبال کړي، خو په خبره چې غربت او د ماشونو نشتونی ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولې. په یاد ولایت کې د خونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل
نو د درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی، ځمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي، نو په لحاظه که د جمعه نیمه کې ورته له ماشور نه کړي نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې چېرته دیړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو لې راوړي.
په کونړ کې د پوهن ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي. د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی. د کونړ پوهن ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده آزادی راډیو ته وویل دوی د خپل ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي.
بازی استادان زمونږ د لری لری زینونه مزي وظایف ولا او د غیر حاضرۍ کچه نهایت ډیره شوې ده، ځکه کرے ور سره نه مشکلات ډیر دي. د وزیر صاحب د معرب د خوانه امر شوې ده چې تاسو کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ، نو نن ورځ به مونږ له ان شاء الله مکتوب راځي د وزارت معرب د مالی ریاست نه او هغه باندې به مونږ اجرات کوو، امید شته ده ان شاء الله او معاش به اجرا شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خون کې د ماشونو لنشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینی کابل په ګډون خونکو او د حکومتي ادارو کارکونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده.
د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند څه ډول دی؟ د میدان وردګ یو شمېر اوسېدونکي وایي له یوې خوا جګړو ځپلي او د کلونو رئیس د خپلو سیمو څخه بې ځای و، اوس د طالبانو په راتګ سره دوی وایي چې بیکاري زیاته شوې ده. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند په ښار کې هټۍ خلاصې دي، د خلکو شتون هم زیات دی، خو هټیوال لاستر زنه ناست دي ځکه د شته خلکو جیبونه خالي دي. طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپلو موټرو کې په لوړ غږ ترانې پلې کړي وي. له ښار څخه ورهاخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی. د ښار په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په راایستلو بوخت دي. دا څلور شپېته کلن خانغه دی چې د میدان ښار اړوند د دې افغانانو د کلي اوسېدونکي دي چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلي چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتې سو پسې ګرځي. خانغه چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کورې په لکونو افغاني مصرف کړی وو او یوازې د یو د کورنۍ غړي د تن په جامو کې ترې وتلی وو. نموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ څلور سوه ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوي دي، خو وایي اوس بیکار یم.
زندگی خوی نمیبینه که نمیتونه والا سینه بیدر خانه خراب شد جنگا
زماشون تا سوینه ای کور میداده تخریب شو، باغ می وچ شو، بیکارم، غوښتنه می له دولت څخه داده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسیدلې دی، کور نه لرم، په کرای کور کې اوسېږم. یو څه اندازه مرسته دی یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغه نه بلکې د خانغه په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران، بیکاری، د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویېدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی، خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي، ځکه د ده په خبره چې کار نشته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري.
څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
والا ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله چې خپل مر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورت، تذکرو، بانکونو او نورې زیات شمېر ادارې هم غیر فعال دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې، د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځیو کې ولې ښځینه ښوونکي نشته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي، خو هغوی خبرو ته د یو شمېر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یو اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
دریم شری دی چې له دې مکتب نه فارغ شوی دی او اوس په حال چې په شام له دې نجی نه وړی ده، په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و. اوس فعلا حال یوای په اول بابا لسه کې درس دا دی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د نجونو لپاره درس ورکړي، خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي، په دې خاطر دا بند سه او همدغه لا ده چې دا مکتب باید بېرته فعاله سي او وکولی سي چې څوک دلته درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده، خو سلګونه نورو نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
ستاسو له پیغامونو
زموږ کارمندان او خپل خپل معاشات تقریبا لس میاشتې کېږي چې بند دي. تېر تاریخ په وخت کې هم او اوس هم معاشات مې ناقص کړي، هغه مو زیات څه له مخې د غربته سره مخکې نو هیله مې دا ده د مربوطه معاشات چې زموږ د معاشات هغه مو وخوري، ځکه چې خلک ډېر په غربه کې اخته دي. مننه هیله مرګه.
بله السلام علیکم. غزن خانو میگم ننګرهار څخه. تاریخ چارواکو څخه غوښتنه ده چې ننګرهار کې د یوې کوڅې په سر کې تلاشي وي، د کوڅې په آخر کې. نو طالب چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې په مکیان په جلال آباد کې یو کس چې ګیره لري هم نشي ګرځېدی، اوس ګیره لرل په جلال آباد کومه مشکل دی؟ نو که په دې اړه زما پیغام خپور کړي ډېر به منم. دوی
ما پیغام خدا د ورورم نه غفال غیزم د شمزو د ول سالی زخه و د شمزو د ول سالیم د مسیم باغ فز مجوش دی فلان دوری بندي په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کی کارډون د لرکو ماجر کارډون نن منل کی کورن دلی په مسیم باغ کی دی مور دې لټیک په سر مخامخ یو پروسه خدای پاک دې چاره وکړي. له حکومت څخه د مردا یې لګا چې مردا څه دې کینان دا څه دې موږ دې یو کینان څه دې دوری څه دې دا خو هیڅ څه چې دا لاره څه آسان کې ده. نو کارونه نه ومنل، ماجر کار نه منل کیږي، ماجر کار د خبره ده مگر منل کیږي نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاد واسه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام کړم. غانی دا د ورور دلته د میوند ولسوالۍ تمرز ترالې ممرست مستحق کسان ته نه رسیدلی، هغه کسان ته رسیدلی چې یاد تاریخ کوم ملګر و یا په شتل دران کې پرې د لطشیک سلام کې پرې د داغو سب نام د تلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک غالت او تکړه ده هیڅ نه نوم نشته کړی دینه مسکین تمرز سره کېدل.
السلام علیکم زهرمن څنګه تاسو سره په تماس کې یم چې موږ د زهرمن ازار ډېر خراب ده بلکې کوم دا هغه ترګر دي چې موږ وطن خپو موږ دې څخه ډېر ناراض دي او بازار مو ډېر یې کنټرول لري کوم امنیت نه سره پکې خبرې شته د کوروت خبرات او وسم په بابا دې ډېر قدم وړاندې دوی په ورکا کې دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږ دی او موږ هم تل ترته خبرو په هم دې سره د خبرونه دوهمې مئی ته ورسېدو په افغانستان کې غرمې 12:00 بجې شوې وړاندې په دوهمې مئی کې 25 دقیقې بحث لرو د بحث مو هم وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشن بهتر منډې ورسته یو ناندریو موضوع ته ځانګړې شوې دی خو اوس به احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د طالبانو د حکومت ویاند وایي د طالبانو ځانګړي قطعې د کابل په 12 ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کړي دي. ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ویلي د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه تللی او په کې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلند تر اوسه هم هیله بښونکی نه دی. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل چې که وغواړي د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلي کولی شي، خو اوس موضوع دا نه ده. موږ نشو کولی د دې حکومت چلند ته په پام سره د هغه ملاتړ وکړو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په خرابېدو دی. په افغانستان کې د WHO څنګه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی دی. د جاپان پارلمان نن د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کیشیدا چې تیرونه یې د لیبرال دیموکرات ګوند مشري په غاړه واخیسته، په اسانۍ سره د پارلمان د تایید رایه ترلاسه کړه. او جنوبی کوریا او شمالی کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سیولوی د دواړو کوریاګانو ترمنځ لاګوست میاشتې راورسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو.
پینځه دقیقې
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
په دې بحث کې مو زنوری اسنوری هرکلی کوم. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو او عوامل په دې بحث کې څېړو. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې کابل ونیو، له هغې مخکې وروسته د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د هېواد امنیتي ځواکونو غړو د ازبکستان تر څنګ تاجکستان ته هم پناه یووړه. د افغانستان د پخواني حکومت د یو شمېر غړو حضور په هغه هېواد کې یوې خواته، خو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان ستوغو څرګندونو چې د په کابل کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په اړه کړي، د کابل او دوشنبه ترمنځ ناندریو ته لاره پرانستې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د دې هېواد د ټولنې ټول اړخونه پکې ګډون نه لري. خو طالب چارواکو بیا د امام علي رحمان دا څرګندونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده. د بحث مو دوه میلمانه را بللي د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج، او د غرس په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت د لابي ګروپ مشر، او مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول به پوښتنه ور تاسو ته در کوم. عارف صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د کابل او دوشنبه ترمنس د افغانستان د نورو گاونډیانو منځنی اسیا د هیوادونو په نسبت په اړیکو کې کورته اړیکو وي ترڅو هم تر اوسه پورې دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نه دی ایجاد شوی. خو دغه ورستۍ ناندرې دی چې شي زیګند د عوامل تر شا څه دي؟
ډېره مننه کوم زه تاسو ته تاسو هرکی هم کارانو ته قدمه ملمته او لیدونکو ته زه له کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره څنګه زه تاسو دې مسله کې ذکر وکړم، پخوا هم د موږ ګاونډی هېواد تاجکستان دلته موجود و، جغرافیه وه او افغانستان کې هر ډول حکومتونه راتلل او تلل او سیستمونه بدلېدل. دوی آرام و، مینه غږ نه کاوه، مرمنم دوی غږ پورته کوي. د طالبانو پر اتاک سره چې سیمه هیوادونه ټول تقریبا یو څه نگرانی لري، له افراطیت حالت نه مثلا چین هم د څه نگرانی لري، د شرقي ترکمنستان یا د غور مسله یا د تبت د دلالم مسله ته، همداسې د ازبک تحریک هم موجود ده چې شنیا او دا مسایل دي. مګر نور هیوادونه چوب دي، تنات د تاجکستان پر غاک پورته کوي. په ورته حالت کې ترکمنستان او ازبکستان هم آرام دي، دا مختلف آباد لري. مثلا سړی باید حقایق د ملت ته واضح وایي. د تاجکستان دلته ډېرې ګټې وي د اقتصاد لحاظ ده، دغه زمرود لاجورد بدخشان او تقریبا ډېر مخدره توکي تاجکستان ته وړل کېدل. د طالبانو په راتګ سره دوی دغه ګټه ودرېدلې ده. بل عوامل دلته د تاجکستان لاسپوڅي کسانو ته ناست وو. خپل یو ژورنالیست تاجکستان یو نیم کال مخکې ویلی وایي که موږ تاجک ډله یا تاجک ترکمن په افغانستان کې ملاتړ وکړو، دوی موږ ګټې خوندي ساتي. یعنی هر هیواد تقریبا تر خپل بریده پورې دا فکر لري چې په یو هیواد کې هغه قوم چې دوی ګټې ساتي د هغوی ملاتړ کوي. نو دغه لاسپوڅي چې دغه حکومت کې چې کسان وو، دا اوس د واک لري سوي د پخواني مفسدین یا غاصبین یا دا کسان، نو دوی دې ته ډېره قوي نگراني لري. او بله خوانه دوی هلته ورغلي دي غواړي چې فشار واچوي په طالبانو.
بله،
د فشار په واچولو سره غواړي دوی بیرته دولت حکومت تام راولي.
بله،
بس نور مسالی.
بله، نور عوامل باندې هم وغږی ګو مارس ابو بخي. خو را بشو سید زاکر شاه سادات صاحب خبرونه تاسو هم خره غلاست. آیا فکر کوئ چې دغه دریس چې امام علی رحمان نن ورځ نیولای دی، آیا هماغه پخوانی دریسته ورته دی؟ آیا د کله چې د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې طالبان واک ته رسیدلی وو؟
سلامونه درناوی تاسو ته او تاسو د پروګرام اوریدونکو ته او محترم ماری صاحب ته. په ټوله کې لکه خو چې د موږ روابط د هیواد سره وو، مګر کومه کشاله د تاجکستان سره نه درلوده، بلکې داسې هم شوه چې د هغوی د سولې لامل په اصل کې افغانان شوي دي. او دا په بار بار د دې د جمهور رئیس هم ویلي، لکن اوسني حالاتو کې یو څه توپیرونه سره ویني. هغه دا ده چې دوی خپل ځانګړي علایق لري او ځانګړي ډلې سره خپل حالات لري، او دا ځانګړي ډلې په موجودګۍ کې خپل ګټې خوندي کول غواړي په اصطلاح. او هغه معلومدار خبر ده چې اوس ماری سبو میوي برخې ته اشاره وکړه چې دا غې ډلې په وسیله د دوی ځینی اقتصادي او په اصطلاح سیاسي ګټې خوندي وي. نو دا غې پر مبنا اوس هم دوی داسې کوشش کوي چې ګواکې دوی به هم لکه کم رول چې پاکستان تر اوسه لوبول په ځینو سیاسي ډلو باندې خپل ګټو لپاره خپل بقا لپاره، ممکن دی چې دوی هم میدان ته راودنګي او داسې یو رول وشي لوبولای. خو زه فکر کوم دا به د دوی تیروتنه وي، د افغانستان حالات او د افغانستان خلکو تر خود تجارب و باید دته خوده لوي، نه یوازې دته بلکې د
بل سادات صاحب. زما پوښتنه دا ده چې تاجکستان مخکې د طالبانو له پخوانی واکمنۍ سره هم ښې اړیکې نه پاللې، برعکس د طالبانو ضد شورای نظار سره اړیکې پاللې، او هغوی ته هم په خپل خاوره کې د دوی چارواکو ته د دوی مشرانو ته ځای ورکړی و. آیا تاجکستان په همغه خوا روان دی؟
کاملا ما ځکه وخته شدې ته د دې نقطې ته راشم چې د دوی یعنی په خوانی رابطه هم د دې شواهد بالکل یعنی ډیر خپل ګیدل چې په پخوانی روابط سره باید راوخلی چې دوی په هم څنګه د کار کول او حتی کله چې شورای نظر اقلیم نشینګان ته مجبور شو د دوی ځای ځایګې کولاب شو او د کولاب نه دوی په اصلاح خپل فعالیتونه کوي په هغه وخت کې هم او زما په خپل په یاد ده په دوره کې چې زه د یو مجبوري سفر لمخې نه چې پیسې ووتم د یو سیمه په نامه د سراسیا او چپتوره د سراسیا او چپتوره په سیمه کې مګا د یو تعداد کسان لخوا په اصطلاح پر ترین منځ کې لوست کړی شو یعنی په اصطلاح موږ یې اجناس واخیستل او دا کسان تقریبا مشترکه ډله وه هم د پخوانی په اسلام مجاهدینو د شورای نظر او هم تاجکان ورسره مل وو یعنی دا زما د سترګو لیدلې حال ده پاریز پاریس سیمه کې نو دی هغه خپل ځانګړي علایق او اړیکې د پخوانه لري او اوس هم زه فکر کوم چې هم په امر پر بنسټ دی روان
بله امار صاحب د تاجکستان د ولسمشر امام رحمان هغه اندېخني څومره ماجد چې دی وای د طالبانو وخت په رسیدو سره په دې هیواد کې ډيري سختريزي ډلې شته چې په هغه کې د تاجکستان د حکومت د نسکورولو لپاره ځینې ډلې هم شته چې دوی هغه مرام یا هدف هم داده چې باید د تاجکستان حکومت نسکور شي د افغانستان په شمال کې د وای چې البته د ملګر ملتونو د عمومي اسمبلی ته په وینا کې هم د ټیکټ اشاره وکړه او ویل چې دوی د افغانستان لارخه ډیر اندېښنه لري او هغه هم اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي د امام رحمان دغه اندېښنه څومره پر ځای دي
نو ما وخت د اقتصادي څنګه باندې بس وکړ سیاسي څنګه پاتې شو ده دلته د پردې شاته او څو پروګرامونه روان دي په افغانستان کې امام رحمان یا امام رحمان روف هم پدې باندې خبر ده د سیمې هوادونه هم پدې باندې خبر دي نو بینان دلته دغه د انصار الله ډله چې ده په تاجکستان کې د دې هم نگران لري اصلا د پدې شاته خبره ده داعش ده د داعش اثرات د سوي دي بل اخوان فرانسې حتی کې د پخواني شورا نظام ډله د مقامت په نوم ډله راوت سرخي داعش خواته د دې اوس تبلیغات شروع شوی چې د دې د داعش خراسان په نوم باندې ګټ مشترکات سره وای د زړه مشترکات سره وای د خراسان سره سره وای زیاده د طالبان سره دا پروګرام روان ده لدین هم دکړي لبل خوان رحمانوف حتی وسو هم ده دلته روسیا او امریکا هم بدمګیر نه کوم امریکا پروګرام دا و چې دا غواړي مرکزی آسیا تخپل اثرات ورسي لدې په خوانه کومه دوه کلمه خدې خاغلی ترام خبره واورو غوول ته موږ شپږ زره کیلومتر و د افغانستان ته نه وتلی البته داعش ته البته طالب صدیق پلمنس کې سره جګړه کې مخالفت کی پرې د چې جګړه وکي یعنی جنگ کې د موږ هدف ته په جنگ کوم پروګرامونه لرو خپل مارکیټ لرو خپل لابراتوار لرو نو دې تا کار خپل کې نه موږ ولې تاسو کو ځکه دوی خپل مصارف سره کرا کرا کم کړل دا پروګرام داده روسیا هم چندغه هوادونه مستقیم من د روسي د کنټرول لاندې دي یعنی دوی بیرون بدون د غیر اراده نه کار نه کوي دلته لکه څنګه چې په آذربایجان او ارمنستان او د جوی کې روسي پرې خوده چې او تشرد زیات چې مرمت خپل پوزیان زیات کړ یا په اوکران کې چې له اروپا سره کوم تشرد زیات کړ لاله کریمیا او خپل کله واته د جیمه بدل ک په خپل خوګه کې نه و اوس د مرکزی نږدې افغانستان سره هوادوره دی کې هم کوم لانجه جوړیږي روسیا ته ډېر به د پوره چوپ یا ته تاریخي ترغه پوره خپل پوځیان راولي خپل د شوروي دی وخت د سوویت پروګرام برته امریکای نو تاسو ګورئ تقریبا د 10000 عسكر غواړي چې پوتین د روسي مترولس د اوس هم د اوس حالات کې 10000 راوصل هم د ساتوته دوی هم د تاکي بل موږ به ته متوجي ووسو چې د تاریخ د دنیا د بشری تاریخ خود له ده چې د هوادونو مداخله په بل هواد کې دا یو اصل و دی پر دې تر شاپره دی کې به ګټي وي هر څو کوشش کوي تر دې لپاره پر بل هواد لار چې هواد تنفس ولري اثر ولري ځکه څنګه چې موږ دلته ډیر زیات ګټه په د میلیارډو ډالرو زمرود دا جوار همداسې مخدره توکي د زیاته بریده پورې د مخدرات توکي ستل ترکمه تاجکستان د تاجکستان د اروپا مارکیټ ته ده دا ګټ هم د اوس فلم هغه سوي دي لمایزه ټول کې خو ډیره زیاته بریده پورې د داعش مسله د مسله نو سم ملکیږي چې د شرق د افغانستان کراکره د ایشان د شپې په پټه باندې روان دي د پامیر غرو دی جو ته خیز جب چې دا څوک دی څوک راولي له کوم ځای راځي دا دې خاطر نه ګران دی ګټ روسي یو پلاوی ویل چې دا راوستل کیږي د غرب خاطر ګوته کې خود له سدي طالبانو په موجه کې دا راولي نو دا حالات چې موږ ګورو د طالبانو حکومت تقریبا د دې لپاره پر ټول ادارات څخه چوب غوندي لکه او فرصت لپاره د وضعیت ساتل
کیږي مننه سادات صاحب کراش دیتا چې د سرحد دی غړې ته په دې ورستیو کې طالبانو د طالبانو چارواکو ځینی کندکونه چې دوی په نوم د استشادی یادوي په بدخشان کې ځای پر ځای کړل په کندوز کې د غزراز راپورونه وایي چې په تخار کې هم طالبانو ډیر ځواکونه ځای پر ځای کړی دي دا د څل لپاره ولی دغه شمالي ولایتونو کې دوی خپل هغه پوځي حضور پیوړی کوي
په ټول کې د طالبانو راوستل چې پام وکړو چې څنګه راوستل شو دوباره دا مسله بيخي واضحه ده چې د دې لوی برنامه یا د دې لوی نړیواله کودتا تر شا په خپل د امریکا او د غد متحدینو لاسو یعنی د افغانستان د نظام رنګولو کې دی خپل رول لوبو او هغه هلت دا و چې دوزل د مخکې هم دوی پر ډاکټر سبشرونی هم د فشارونو راوړی وو او ګواکې دوی خپل برنامه د پارچ سیمه تراغلی دی هغه برنامه نه عملی کېدل د جمهوریت نظام په موجودګۍ کې نو په هغه لحاظ دوی ته هم داسې یو حالت ضرورت وو چې داسې کسان راولي چې هغه نه په نړیوال قوانینو باندې په اصطلاح پرواګیر وي او نه هم په سیمه کې د چانه ویره ولدي او نه او هم به سیمه هیوادونه د دوی نه ویره ولدي او په دې ترتیب به قرارات کم اوږدمهاله پروګرامونه چې د سیمه لپاره امریکا او د متحدینو لري د دې لارې به پلي کوي او په دې کې ما په تیرو مرکو کې هم دا خبره کړې و چې زه د سي اکل کوم چې دوی کوشش لري چې یا په افغانستان حالات لکه د دویم سوریه په شکل باندې بدل کی چې دلته هم په ایران خپل کړی شي او هم آسیا میانه ته دوی لاس وګوچي د هغه وجه نه مخکې له دې چې دوی ووځي په اخر ورځ د خپل شاهدی و د دې چې دوی آگاهی ورکول دوه ورځ مخکې چې دلته داعش حمله کوي
ساده صاحب راشو خبرې ته تاسو یو لوی پکچر ورکوي زما هدف دا دی چې طالبان ولې په شمال کې خپل حضور پیوړی کوي پوځي حضور علت څه دی آیا موضوع د همدا د تاجکستان سره د ورستي کړکېچ ورته وایي راپورته شوی کړکېچ موضوع د کزین نور عوامل دي
نا په دې کې خوشحال نشته چې تاسو ولې کله چې د پنځیر نه په قبنه شنیګان باندې مجبور شول خامخادلې ته وازدنی لار افات شو چې د فرانسې په مرسته او یا په پیسلا د غوي په ریباري ځینی کسان او وټل د غیزنا او تاجکستان ته رسیدلی دي او د غیزنا د غواخ شته چې په حساب دیبا وکول شي لکه په خوا د ته د جګړې جبهات را ګرم کی نو خامخا طالبان به هم خپل دفاعي حالت ور کړی وي او غیر لپاره به خپل چمتووالی نیولی وي یعنی د دې امکانات بالکل شته او اعلی عملا دینم ګټه ست دي د جمهور رئیس په دې برخه کې یعنی د ټول نړیوال موازین خلاف دی نو ورکی
مارش سبراستو تاسو ته د افغانستان ګورنديان د افغانستان چارې چیلې نږدې ساري یو شمیر وای چې مونږ د افغانستان په افغانستان کې ماجه ګټلرو کراسو د افغانستان بل ګورند پاکستان ته چې په د افغانستان په مسایلو کې ډیر زیات خکیل دی ډیر هم دا منل چې دوی هغه حق اغه ماجه ګټي په افغانستان کې شته تاجکستان په افغانستان کې ماجه ګټي لري
بالکل هر هواد لري مخکې ګوره د پخواني رژیم کې هر هواد تقریبا د خپل اسپوسی کې نه ولي و پر روزو سلی کډرونه و دوی د سیمه هوادو ته کوم خطر پدې شول کالو کو پېکلس الاتې همدغه اوسې دي ګټي خوندي کړلې په ګډون د پاکستان په ګډون د هند ایران روسیا تر عرب تر چین تر دې پورې اوس دغه حالت لمن ځتلې ده دوی هم واغ د افغانستان او ستراتیژیک نقطه ده دوی د افغانستان نه څنګه مدنو ته د ترانزیت لارې ته هوایي زمزکنی ته
مارس سي دا درسته ده تاسو به هم د اقتصادي اړخ باندې هغه کوي که راسو دته چې د تاجکستان سیاسون یا پخپل په راس کې امام رحمان ولې مخکې د افغانستان هغه آئینی شرایط نو درکړي چې طالبان ورستر بلې پیاوړي کېدل د نورو مرکزی آسیا د هیوادونو په نسبت ورسره اړیکې نوې ټینګ کړې نو که دوی دغه خپل هغه ماجه ګټې په افغانستان کې د هغو لپاره کار کوون ولې طالبانو سره چې یو تریخ حقیقت د ټول نړۍ لپاره چې یو ورځ راځي او وخت به رسیږي ولې دغه اړیکې نوې ټینګ کړې یا ولې ورسره پل نګدي
ګورې دوی مسله فرق کوي دوی داسې فکر نه کاوه دوی فکر کاوه لکه دغه دوه ځل چې مجاهدین له بنه راغلل امریکا او غر راوستل ډېر اصلاح کړي راوستل هغه افراطي حالات نه وو هلته کافه او قواره دوی ته بدله کړله هغه د پخوانی حالت چې لوټ لوټماري وو دی ډډه وکړه نیکټایي و دریشي ور چې راوستل راغلل نړۍ د دې سیمې هیوادونه هم دا فکر کاوه چې طالبان که دوه ځل راځي امریکا یې راولي نو دلته په اسلامي ډول راځي او ائتلافي حکومت دی دغه د سیمې هیوادو فکر کاوه چې دوی پخواني ډلې چې دي دوی به سره ائتلافي حکومت چې تر ډېره بریده پورې دا خبره وه دا چې د سیاسي اړخ د ګاونډي هیوادونه ورخطا دي نو د شرق او غرب مسله ده پاکستان دې نه یری که بیت روسیا کرا کرا په افغانستان باندې راشي خو بیا ګرم وبو ته چیرېږي بیا د منګه هغه په پایو موږ دوی باندې خامخا اثر کوي همداسې دوی هم اصل ډال لري خصوصا تاجکستان له انصار الله ډلې او دې مسایل نه خپل ذاتي خپلې ګټې ځکه د خپل هغه د په واضح توګه نسی ویلې مثلا رئیس جمهور دې تاجکستان د داعش مسله موږ له مقامات سره اړیکه ټینګې سوې دي د فرانسې په تر باندې خو دوی واضح نه وایي چې مثلا څه خبر ده دوی د ټول شموله او دې مسلې په دولت کې خبره کوي یا افغانستان ته رقم قومي بڼه ورکوي اوس راځي که عدالت موږ د سی وکړو د دې هیواد نوم تاجکستان ده یعنی یو قوم ته منصوب شوی ده او یو قوم یادیږي حال دا چې 50% روسان هلته ژوند کوي شلته 50% پر ازبکان هلته دي قزاقان هلته دي ترکان هلته دي عرب هلته دي امویانو وخته قریشیان هلته چې راغلي دي همداسې نور تاتارانو نور ایا د دې نسان ورکړې په حکومت کې ډېر کال کې تنان دغه یو کورنۍ 14 نفره د یو کورنۍ د تاکیمت لري او تقریبا سفارتونه په بهر کې ټول د دې یو کورنۍ دي نو دا خبره دې په خپل ولې نه کوي یا مثلا په ایران کې تاسو وګورئ البته بلوچ قوم سره مثلا سنیان سره آذربایجانان سره کوردان سره ترکان سره ایا په حکومت کې جایز دي یا نور سعودي ته تاسو وګورئ یو تنا یو کورنۍ ته حکومت کوي یا په خپل پنجاب کې تنا پنجابیان واک لري دا هیڅ مسله نشته دوی د پردې شاته پیږي سلته کوم خبره روانه ده هغه دا چې د پروګرام د غرب دا چې مرکزی آسیا ته بزي او ماسه تر توري بهيره بزانه سي روسیا هم دلته نگران ده چین هم نگران ده د سیمه ټول هوازه کې صفه بدله شوې ده دوی فکر کول ته مشارکت په نوم د اطلافي حکومت برازي اوس هغه مسائل تغییر کړل د تغییرات راغلي دي لکه اوله دوره کې هم طالبان په وړاندې باندې دوی ډیر زیات توزیع مداخله کړې دي اته ایران نه به مشهد نه به تحریک مهمات الکلاب ته د کلاب راتلل خوجه باودین او پنشیر د سیمو ته دغه پروګرامونه هم د دوی وسه ډیره بیره پر خراب شوې دي دوی اوس فکر کوي چې موږ به شمالي ډله چتلې دا ته دوی ته ذهنیت ورکړي چې موږ به په واک راو دا خو امکان نه لري دی په واکه وو دوی ته تقریبا 10 کاله تقریبا 80% ټول خلک صلاحيات واک اختیار د ټول نه ادونه د افغانستان د اندغه شمالي ډله په لاس کې و اندغه تاجکستان او دوی سره خیاړي کې ضرورت دی اوس خدامه کې اوس سنا غوړ او څه فشار راولي کې چې دوی خپل پالیسی بدل کړي حال دا چې دوی له واک اختیار دا خبره لوي ده نړیواله په ساتمنده ده او دا ته دا سوال تر ازي چې آینده زموږ ډیر خراب نه پنه ان له طالبان نه هیله کوو څنګه چې امن او امنیت راوستل څنګه چې اوس عزت او سر د ټولو خوندې ده همدغه چې دوی به خپل پالیسیان فالو کړي خپل پلار وزارت به خپل پروژې خپل پروګرامونه خصوصا وزارت خارجه به خپل ډیپلوماسي فالو کړي خپل دریز خپل کرنګلاره خپل بهرنی سیاست به نړۍ ته تشریح کړي زر ته زر نړیوالو سره اړیکې ونیسي له منځوي حالت افغانستان وباسي ورځ په ورځ چې څومره منځوي کیږو زجر ملت ته رسیږي آینده د افغانستان خرابېږي همداسې افغانستان وروسته پاتې کیږي په ډیپلوماسي څه کې پونتا به د کنوانسین دی وانه او شیکاګو ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کړي یو هواد او دولت چې نوې راځي د خپل دریز واندې کوي وای چې په کومه سکاچه باندې په کومه شرایط باندې ځان نړیوال سره گاونډیان سره سیمه او دوسری کې غواړم تر چې غوته دا واضح شي او به خپل دریز واندې کوي په دریز واندې کول کوم سنځې تبادل یاداشتو کې تبادل پلاوي کېږي سنځ سره کېږي نو د نن د هیلته زمداده سه زړه زړه باید اقدامات د دولت یو معیاري دولت ته توګه
منل کیږي ساده صاحب تاسو دیو لوی پکچر یا په اصطلاح دی یو طرح یادونه وکړل چې دلته د پردې تر شا ځینې نور هڅې هم روان دي چې په دې کې غربیان هم ښکیل دي. فکر کوي چې دغه د طالبانو د حکومت د نه پرسمت پیژندلو تر شا هم دغه لوی لوبستاسو په خبره روانه ده؟
بلې شکه چې د پردې تر شا د لوی لوبي طراحان او فیصله فاوند ورکونکي معلومدار دي او مخکې د وتلو یې دلته خپل علائم وښوده او همدا اوس چې تاسو وینئ په ځینو ځایونو کې د انفجارات او ترورونه پیل شوي په ځانګړې توګه په مشرقي ولایاتو کې او په دننه کابل کې. د دې تر شا خامخا مغه لاسونه دي چې کار کوي او د بل خوانه د طالبانو د تیروتنه چې تقریبا هغه شکل چې د نړۍ سره وعده کړی و او د دوحې د قرارداد په اساس دوی باید امارت نوې اعلان کړی او دوی باید مسلکي افراد په نظام کې په مسلکي ځایونو کې باید ګمارلي وای. اس یو څه ونه شو نو دا دوه مختلف لاملونه دي. یو خانه چې غربي نړۍ هم خپل ځانګړي پروګرامو ته درسې دوه په خاطر خامخا دا فشارونه بل خانه دي. هغه تیروتنې تکراری چې کم پشپګ نویوم کلونه کې ځینې همداسې وو خصوصا د میرمنو په حق له د دوی د ځانګړي انحصارات یا په اصطلاح محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي. لومړی ګام یې د ښځو د وزارت له منځه وړل یا مثلا د ښځو لپاره د کار شرایط بندول، تعلیم او دا مسایل دا په ټوله کې دا مختلف لاملونه دي. او بیا بله دا وشوه چې له بده مرغه د یوې کودتا په منځ کې بله کودتا وشوه چې دا د ایسای د خوانه تقریبا رهبري شوه او هغه څه چې لازمه وه کېدله وعده وه د هغې په اساس باید طالبان راغلي وای او داسې یو نظام باید اعلان ته په دې کې د ولس ټول وګړو ځان پکې لیدلی وای.
بله ساده صاحب کراش د مونږه څلور دقیقې ډیر نه لرو، درې دقیقې اده اقل. فکر کوي چې د تاجکستان د او د چارواکو او د په کابل کې د طالب چارواکو ترمنځ اړیکې به لدی هم خراب شي او کبه فکر کوي چې کوم تغییر پکې راشي د بهبود؟
نه زه د ډیرو خرابېدو امید ځکه اوس فی الحال نه وینم، ځکه چې زه پرې باور لرم چې شوروي پخوانی شوروي او اوسنی روس هم په دې لټه کې ده چې په هر شکل دا اشکال چې کېږي د امریکې سره په رقابت کې، د نورو ملکونو سره په رقابت کې خپل روابط د طالبانو سره خو ساتي. د دپاره چې دوی د زمیر قابلوف هغه لومړنی پیغامونه که تاسو اوریدلی وي دا د دې څرګندوی دی چې هغه روسیا په دې شکل داسې نه غواړي او خپل رول یې هم تقریبا ولوبه او په رحمانو باندې بهغم هوکړو چې دا مسله باید د خبرو لارې حل شي.
مننه ماری صاحب، تاسو څه وایئ چې کابل او دوشنبې ته څه پکار دي؟ لنډ ډیر وخت نه لرو.
دې خامخات نن سبا په دنیا کې معیاري اصول موجود دي، معیاري کنوانسونه موجود دي، معیاري منشورونه موجود دي. دوی نشي کولای مثلا له معیاري سیستم نه دغه منل شوي اصول او موازین چې له دوی نه خل لري کی دا یو سیاسي مسایل دي. څو جوړ شوي دي ماور سره رحمانوف خپل دې ته اتل سوای ده اتو سره له بل خوانه چې دغه یو فضا ایجاد کړي د دې کې د روسیې او د امریکا فعلی حالت کې ګټي دي. باندې به ته دا مسله به ته مهاري یعنی ګمانو کوم چې جګړه تر هغه حده پورې ورسیږي، ځکه کله روسیا د تاجکستان تر شا پور نه وي تاجکستان هیڅ نشي کولای په افغانستان باندې برعکس افغانان کولای شي په یو ورځ کې تر دوشنبې پورې خپل لښکر ورسوي، خصوصا د طالبان چې دي دا چې په شمال کې سره ډلې جوړ شوي دي. د پردې شاته موږ له څه پروګرام هم دغه د داعش د مسایل دي هم دا وو تشکیلات جوړیږي ورځ پر ورځ باندې یو څه اثرات شته په دا راځي چې مثلا څنګه چې دا وری وسره چاودنې کیږي تر څو دا مساله ولې او دا جګړه به د شمال سیمه کې او دا خامخا په هر ډول باندې سیب سو عمو سین هغه غاړه ته ځي. نو دې په دې باندې خبر دی خپل تدابیر نسی چې ته په پراتین کې بچو.
بله ډیر مننه انکور ودان د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت لابي ګروپ مشر مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سعادت چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړل. ډیرو قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو بل خبرونه کې هم 25 دقیقې بحث لرو، بیا هم همدا موضوع لنور ملمنو سره چیرو. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. زنوري اسنوري لتاسو اجازه غواړم.